سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 2 نیټه ده. خیبر پختونخوا کې 9 بجې شوې دي. د سلام پختونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه پیل کو. زه ستاسو کوربا مجید بابر یم. د تکنیک په برخه کې راسره اسحاق میري هم ملتیا کوي. په روانه سلام پختونخوا خبرونه کې به تاسو سره خبرې کوو، څو راپورونه به درته اورو، د سیمې حالات درته نیغ په نیغه بیانو، او د دې ترڅنګ څو سندرې راسره هم شته. په اول خبرونه مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامې ټاکنې تر 1 کال پورې ځنډېدای هم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران څلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامې ټاکنې تر 1 کال پورې ځنډېدای هم شي. د دسمبر په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوایي ټاکنې به په خپل وخت کېږي، خو که ضرورت وي نو په دې هم سوچ کېدای شي چې ټاکنې د 1 کال لپاره وځنډول شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د ائتلافي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کوي چې پارلماني ټاکنې دې له وخته مخکې وشي. د دې نه مخکې ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي وو چې پارلماني ټاکنې به په 2023 کال کې په خپل ټاکلي وخت کېږي. د موجوده قومي اسمبلۍ رسمي موده به د 2023 میلادي کال د اگست په 14 پوره کیږي. د پاکستان د آئین له مخه د پارلمان د رسمي مودې پوره کېدو نه پس په آئینی توګه نوي ورځو کې نوې ټاکنې کول ضروري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي. په دغو کې په برصغیر کې د القاعده ډلې امیر اسامه محمود، نائب امیر عاطف یحیی غوري او محمد معروف، او د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر قاری امجد نمونه شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې امریکا ژمنه ده چې په افغانستان کې د القاعده برصغیر او تحریک طالبان پاکستان په شمول د دغو ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ د مقابلې لپاره د ترهګرۍ ضد ټول وسایل وکاروي. په بیان کې راغلي چې امریکا د نه ستړي کېدونکو هلو ډلو په ذریعه دا یقیني کول غواړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوالې ترهګرۍ د یو پلیټ فارم په توګه کار وانخلي. تر دا مهال طالبانو په برصغیر کې القاعده ډلې د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. طالبانو په افغانستان کې د آزاد اروپا آزاد ریډیو چې ګڼې جایزې ګټلې دي د اف ام او اے ام سپې بندي کړې دي. د آزاد اروپا آزاد ریډیو رئیس او اجرایي مشر جیمی فلای د دې اقدام په اړه وویل آزادي په لسکونو میلیونونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړې دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه د آزاد اروپا آزاد ریډیو به خپل ادارتي اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. هغه وویل چې موږ د تجربې له مخې پوهیږو چې زمونږ اوریدونکي زمونږ د منځلو لپاره ډېری هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړ توګه نشي نیولی. جیمی فلای د طالبانو دا پریکړه د رسنو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللی، او له طالبانو یې غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادۍ ریډیو او امریکا غږ د اف ام نشریاتو د بندولو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اجانس راپور ورکوي چې ایران څلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې ده. د مهر نیوز د نومبر د 13 د خبر لمخې دغه څلور تنه د روان کال د جون په میاشت کې ونیول شول او په دې تورن شول چې په ایران کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد سره د همکارۍ په ترڅ کې له خلکو څخه پوښتنې ګروېژنې کولې. هم په دې مقدمه کې دریو نورو کسانو ته سپریم جوډیشل کورټ د هیواد د امنیت پر ضد د کړنو، تختونو او د وسلې ساتلو په تورونو د 5 نه تر 10 کالو پورې د بند سزا ورکړې ده. په راولپنډی کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لومړي ټیسټ کرکټ لوبي په لومړۍ ورځ انګلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 1506 منډې جوړې کړې. پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه انګلند ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبي خاصه خبره په لومړۍ ورځ د انګلند د څلورو لوبغاړو لخوا سینچری کول وو. د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کومې ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ د یوې لوبډلې څلورو لوبغاړو سینچریانې کړې وي. او وروستۍ خبر د فوټبال پاړه، په قطر کې روان د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو کې پرون جاپان سپین ته او جرمني کوسټاریکا ته ماتې ورکړې. د ناک اوټ میچونو په دې لړۍ کې جاپان سپین ته د یو په مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د فوټبال د نړیوال کپ پخوانی ګټونکي لوبډلې جرمني کوسټاریکا ته د دوو په مقابله کې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمېون اړې د حالاتو له لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګری شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده، د شمنې سره سم د تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان سره چې کوم د ډزبنده اعلان سو میاشتې مخکې شوی، د هغې د ختمولو اعلان شوی دی. تېره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د طالبانو لخوا په دې نږدو کې شوو بریدونو او د هغې نه پس د ډزبندۍ د اعلان کولو نه پس لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت په دې باندې سره د عمل ښودلی دی. په دغه رد عمل کې مولا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله څه ویلي دي؟ زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان دی، هغه دغه ټول د رانا ثنا الله رد عمل د نږدې نه څارلی دی او هغې اورېدلی دی. ورځو هغه ته طاهر خان ستړی مشي، سهار دی په خیر. که موږ وګورو طاهر خان، نو د کله نه چې د پاکستانی طالبانو سره او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ډسبندۍ دا بیا بیا خبره کېده، د دې په ترس کې په شا باندې د پاکستان په اولسی او د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې بریدونه هم روان وو، پاکستانی طالبانو به د هغې ذمواري هم قبلوله. بیا د هغې نه پس سوره د مخکې چې طالبانو اعلان وکړو چې ډزبندي ختمه شوې ده، یو خدا چې د رانا ثنا الله چې کوم رد عمل و هغه سو، او اوس تاسو ګڼئ چې یاره د طالبانو لخوا د ډزبندۍ په رسمي توګه د خاتمې اعلان نه پس به د طالبانو په فعالیتونو کې زیاته تیزی راشي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، ډېر زیات احتمال او امکان خوشته چې تیزی راشي، ځکه چې د کوټې حمله په د پولیس په یو ګاډي باندې، هغه ځکه یو 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 ډېر زیات یو نوې خونه شم ویلې، لیکن د ٹی ٹی پی هغه فوکس او توجه د هغه د حملو مرکز هغه خیبر پختونخوا وو، قبایلی اضلاع دي، لیکن په کوټه کې حمله کېدل او بیا لوی حمله کېدل، یعنی ځان مرګي برید او بیا په یو بس باندې، ځکه چې هغه د پاره یو پلان پکاري، خپل ټارګټ ستا هدف چې دی هغه پسې ګرځېدل او تر خلک رسول. نو معنی دا ده چې ٹی ٹی پی خپل سر نظام سرحد په مختلفو برخو کې، بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا زیات کړی دي او حمله خو زیاتې شوي دي، او کرنه چې اعلان کړی ځکه اعلان سره خو بیا هغه رسمي غونډه دا هغه د ختم لفظ په نشته په هغه اوربن کې، لیکن معنی دا ده چې هغه عملاً ختم شوی دی. نو حمله خو زیاتې کړی دي، او حکومت پرون چې تاسو څنګه ذکر وکړ کورونا چارو د وزیر د خبري کانفرنس، دا هغه مهم موضوعات چې وو د خبري کانفرنس پای کې، یو موضوع مهم ده مو ډېر زیات په هغه ٹی ٹی پی مسئلہ باندې هغه خبرې وکړه، د کوټې د حملې ته اشاره وکړه، دائم ویل چې طالبان پاکستانی کله ذمہواری دی او شی اخلي دی او حملې اخلي، نو تشویش پاکستان سره موي، لیکن هغه وی چې د افغانستان طالبان حکومت ته هم باید چاغي سره تشویش زکوي چې د رانا ثنا الله په نظر باندې ٹی ٹی پی اوس د افغانستان نه فعالیت کوي. نو بهرحال دا خبره د مین فوکس هم د ٹی ٹی پی حملې وی،
طاهر خان کومنګ اوریدونکو ته وایو چې طالبانو خو دغه یو بیان ورکړیو چې د ډزبندی اوس نور نه د خپل خلکو ته ویلو چې تاسو د پاکستان په امنیتي سرتیرو حمله کولای شي، که څه هم تاسو ویل چې د خاتمه لفظ نه دی کارولې، خدا سي خیر چې ډزبندی اوس نه کیږي. نو رانا سنو الله لکه سو ویل دقیقه توګه باندې سو ویل چې آیا بیا دوی مذاکرات کول غواړي کنا، د مذاکرات د لړۍ بالکل ختم شوه او اوس به صرف جنگ وی او د پاکستان تیاری سره
د مذاکرات د ختمېدو لفظ هغه استعمال نه کړ. بته دا ویل چې دا د پارلیمنت یو فیصله ده چې ٹی ٹی پی سره به خبرې د پارلیمنت او د پاکستان د آئین په بنسټ په بنیاد باندې کیږي، دا غیر نه علاوه بل هیڅ یو لار د خبرو د پاره نشته. دې باندې هغه بار بار ټینګار کو، البته هغه دا خبره هم پکې وکړه چې ٹی ٹی پی یو نه ده، د پاکستانی طالبان مختلف ډلې دي او د ده په نظر رانا سنون لا په کول ویم یغوی چې زنه خبرې غواړي زنه پکې نه غواړي، ناغوی چې دا کارونه به دواړه روان وي لکه هم د تشدد واقعیت هم وي دا به خلک لاغه د خبرو پاړه باندې بیا واضح یو خبرونه کوي آیا دا وخت خبرې شته او کنيشته. خو زما چې کوم خپل معلومات دي مونږ دا شیان ګورو، نو اخیری چې کوم د سکیورټی هلکارو د امنیتی دارو د کسانو شپږم جولای په کابل کې غونډه شوې وه او دا غي نرست بیا په 9 او 13 جولای باندې د او جرګه ترې وه، هغه 12 کسانو پکې دا غي غونډه شوې وه. بیا کله په 13 جولای باندې حمله وشوه د ډرون، دا غي نه پس د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د غونټې تعلقاتو کې فرق د مسله ده کې پیدا شوی و چې افغان طالبان دا وایي چې ډرون حمله د پاکستان راځي او هغه ډرون حمله د پاکستان هغه ډرون هم د پاکستان راغلی. نو دا خبرو موضوع چې قربتو په افغانستان کې هغه هم هغه باندې لږ اثر شوی دی. خو اوس چې کوم د پلاوی د پاکستان تر د نهې په ورځ د عین ربانی کر په مشرۍ کې په دې کې زما معلومات داري جماعت چا سره خبرې شوی دی، یو کس چې په دغه غونډه کې شریک وو په دغه سفر کې هغه وجه دوی د ٹی ٹی پی خبرو چرت کړی دی او افغان طالب مشرانو ورته یو ډاډ هم ورکړی چې څنګه تاسو وایي. نو بهرحال خبرو موضوع داسې ډېره زیات نه ده، خو لیکن دا وخت خبرې کم از کم نشته. البته سوره مخکې هغه پخوانی سینیټر صالح شاه مشال ریډي او دلته مرکه کړی به یو ملګري سره ناغه ویلو چې د رابطې شوي دي طالبانو سره هم شوي دي پاکستاني او پاکستان حکومت سره هم شوي دي او ٹی ٹی پی ویان بیا ماته هم منلې و چې صالح شاه د حکومت یو پیغام دی ته ورکړی و ورغلی ولته.
طاهر خان یو خو په دې دومره د مذاکراتو یا د خبرو اترو جاج کومه لړۍ و په دې کې کوم ګورونو په دې کې یا خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د هغوی یو غړی هغه پکې ښکېلو او یا پکې قبایلي مشران یا پخوانی سینیټران یا د پارلمان غړي په دې کې د وفاقي حکومت په نمائندګۍ باندې څوک نه وو. اوس کرانا سن الله دا خبره کوي چېرې موږ به مذاکرات هم کوو خو هغه کسان که ټوپک اگدی وسلې اگدی هغه سره به خبرې هم کوو. آیا دا نوې بیا تاسو د هنارمانیکر د وروستي سفر ذکر مکو، نو تاسو غنی چیرې اوس د دین پس چې کوم مذاکرات د افغان د پاکستانی طالبانو سره کیږي په هغه کې به د وفاقي حکومت نمائندګي وی یا د دوی په نمائندګۍ به کیږي؟
ګوره دلته یو خبر چې هغه ته باید چې موږ توجه وکړو، خبرې شروع شوې د عمران خان په حکومت کې 13 اکتوبر کې او هغه په خپل باندې اول ځل دغه هغه تایید هم کړو هغه تصدیق هم کړو. بیا دا خبرو ټوله موضوع چې و دا د پخوانی د عیسائی مشر جنرال فیض حمید سره و، بیا چې کله کور کمانډر شو نو هغه پکې د جرګو دا معاملې شروع کړل، نو دواړه بتل جرګې هم تللې او دا خپل امنیتی کسان به هم تلل. هغه چې کله لاړ نو هغه سره لګه دا موضوع هم تاسو ته یادې کې چې کله جرګه تللې وه اول او هغه بیا کله رسنۍ تراله میډیا تراله دا خپل باندې خلدا چټان د پیپلز پارټي او مشر د باجوړ ناغم په دې کې وو دا خپل دا ویلو چې موږ ته جازم جنرال سید حمید را کړو دا سفرم ټول هغه جوړ کړو دا په نام تر تاسو کورې چې کوم د دغه جرګي هغه رابطه کار دی بیرستر سیف اپا وار وار دا خبره کی چې د خیبر پښتونخوا په دې حکومت په دې خبرو کې رول نشته، نو معنی دا و چې دغه ټول د فوج او د انټيليجنس لخوا د خبرو د پروسه روانه و. د مرکزی حکومت دومره رول راغی چې کله اعتراض وشو جرګې په باندې نو بلاول بټو مې اعتراض وکړ نو پارلیمنت خبر لاړ نو نیشنل سکیورټی کمیټه غونډه شوی و د پارلیمنت په 5 جولای چې فوج دا کار پر مخ کې وړي شي. اوس څنګه د فوج نوی مشر راغلی دی، دې ته اوس انتظار کول غواړي چې د پالیسی اوس څه ده، ځکه چې اوس خو نوی فیصله. نو دغه یو مسله ده چې د مرکزی حکومت خو پریښې دی دا کار فوج ته، فوج مشر اوس راغی، اوس به دې خپل پالیسی جوړي چې دې څه کوي، آیا خبرې بیا بحال کوي یا نه.
لن غون تکراته وای سالې شاه چې کوم خبره کړې و، هغه وی چې د حکومت یو پیغام وړو، هغه د مرکزی حکومت د امنیتی ادارې د فوج د استخباراتي ادارو یا د صوبایي حکومت د چا پیغام وړو؟
د مرکزی رول په حکومت په خبرو کې نشته، د صوبایي د خیبر پختونخوا د حکومت رول په خبرو کې نشته. دا علما چې تللي دنیا علمان د تکی عثماني په مشرۍ کې جرګي چیزی دي، صرف غمونه وړي او راوړي او خپل یو کوشش کوي چې دا عالمان دي، دا جرګي مشران دي، نو هغې خپل کوشش کوي چې دا خبرې پر مخ راړي شي. اصل طاقت فوج سره دی، او فوج سره وو، استخباراتو سره، انټیلیجنس سره دی، او هغې سره وو، ځکه چې فیصلی خو امنیتی مسله ده. د طالبانو مسله چې را پیدا شوه، چې دا سواد کرا پیدا شو په نورو ځایونو کې، دا دغه مذاکراتو کې مفاهمت وو، دا په دې تر اوسه پورې دا خبره ګونګ پاتې ده، ځکه چې واضح نه ده، مبهم ده، دا یو مفاهمت وو. لیکن اوس د پاکستانی چارواکو دا نظر ده چې ٹی ٹی پی واپس ہو رہا شاخوا کی زیادہ اور پیشوا، لیکن چکم انداز کی آگوئی صرف مفاہمت سے قرون تراشے نو پر زید قرون تو آگی زن قرون تو خطر بیا زن پکتا اس چکم کار روان دیتا شوی نو. لیکن دا سیاسی حکومت رول پا دے کے زمان پا نظر داری صرف دم ردے چھے بس آگی خبر ہوئے چې دا کار کیږي او دا کار کی دن کې کوئی معاهده کیږي په مستقبل کې، صرف د پارلیمنت یو رول به وي، نور اختیار ټول فوج او انټیلیجنس سره دی، کوئی شک نشته.
یو بل موضوع ته تاسو پام راګرځو، ما تیر ورځ د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری غونډې ته وینا کړې ده په کراچۍ کې، او هغوی د انتخاباتو په اړه باندې په داسې حال کې خبره کړې ده چې دا ځنډېدای شي، چې عمران خان په وار وار د وخت نه مخکې د پارلماني ټاکنو د کولو خبره کوي، که د دې په اړه راته وایي.
دا موضوع بالکل مولانا فضل الرحمن د بیان چې انتخابات کې دي شي د یو کال لپاره روسته شي، د دې نه وړاندې د داخله وزیر هم رانا ثناءالله د شپږو میاشتو خبره کړې وه. نو دا موضوع اوس کله نا کله سیاسي مشران کوي او د حکومتي مشران کوي، او په داسې وخت کې چې عمران خان هغه خپل دبا خو ساتلی د خدای هغه مارچ نشته، خو لیکن غوښتنې په دې باندې موجود ده. زما نظر دا دی چې ځکه دی دا خبرې کوي چې مرکزی حکومت کې دی شي دا ذهن کې وي، چې تر اوسه پورې دوی نه خلق اگر انگے نشو لکه څنګه چې بلدی خیال وو چې حکومت کې بزنه پالیسی، ځکه عمران خان نم خلق خفو چې کله پورې حکومت کې وو، چې گرانی او ملک ډیر زیات گرانی او ډیر مشکل حالت وو، اگر گرانی نورو پس سیوا شو. اوس خو په تیر ورځ خبر راغی چې پاکستان سره پیسې نشته، ډالرې چې د دوایې د پاره کوم خام مال دی غار او لکه درآمد کی، نو اقتصادي حالت هم خراب دی، ګرانی شته، او د امنیتي مسله پکې اوس بل را پیدا شوه. نو مشکل حکومت د پاره دی چې انتخاباتو د دې په خپل وخت باندې ورزي، ممکن د دې ذهن کې بدایوي چې کېدی شي هغه رنګ موږ سره حمایت نه وي، نو ځکه دې دا بحثونه شروع کړي دي چې انتخابات کې دي شي لیټ شي. لیکن ملک خدا سے حالت نه دي چې انتخابات کو ځن اکثر خود د سر حالت یې امنیتی معاملې، لیکن انتخابات خو په ماضي کې حالات تر څنګه وو، هغه ډېر سخت حالت چې کله په پاکستان کې هغه کوم انتخابات په وخت شي بده.
ډېر ډېر مننه تاهر خانو اوریدونکو تاسو مشال لري ته.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهيله
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو، تاسو سره به خبرې هم کو، تاسو ته بسندرې هم اورو، خو ډومبه تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د کوټ بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 13 د ملیشي سرتیری ورغلل او په زده کوونکو یې لاټي چارج وکړو. دغه پوهنتون زده کوونکي وایي هلته د ملیشي ځواک د 2013 میلادي کال راهیسې پروت دی او دا د دوی تعلیمي هلې تلې متاثره کوي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي د ملیشي ځواک د پوهنتون د دروازو پورې محدود دی او په انتظامي چارو کې مداخلت نه کوي. خو زده کوونکي وایي هلته د ملیشي سرتیری د زده کوونکو پر هلو ځلو نظر ساتي. په ډیر باندې تفصیل فرخندا صد وړاندې کوي.
د کوټې بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 13 د اف سی ځواک ګڼ سرتیری ورغلی وو. په ټولنیزو رسنیو هم په دغه ورځ یو داسې ویډیو خپره شوې چې پکې خودل کیږي ملیشیا سرتیری د زینو ستکونکو د نیولو هڅه کوي. د بلوچستان پوهنتون د بلوڅو زده کوونکو د سازمان یو مشر عزیر بلوڅ د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال لیډیو تول کله چې هم په پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ او یا یې د انتظامی سره څه مسله راځي نو د اف سی ځواک سرتیری پکې مداخلت کوي.
دا داسې وا چې د زده کوونکو د دوو تنظیمونو ترمنځ جګړه وشوه. نو تاسو ولیدل چې د ملیشې سرتیری ورغلل او دوی یې په کوتکونو ووهل. داسې وازنه په خانه ده لدې وړاندې هم داسې شوې دي. په پوهنتون کې چې دننه څومره هم مسلې راځي نو د ملیشې ځواک مداخلت کوي.
اسټوډنټ کې اپس مسلې ہوتے ہیں، ٹیچرو کې مسلې ہوتے ہیں، تو اس کی جو ہے نا انٹرفیئر کرتا ہے.
ما په دې اړه د بلوچستان پوهنتون له انتظامی و پختل چې د اف سی سرتیری ولې د پوهنتون په انتظامی چارو کې مداخلت کوي نو د پوهنتون یو انتظامی چارواکي د نمونه خودلو په شرط مشال لريو تول هلته اف سی اوس نشته او نه د پوهنتون په انتظامی چارو کې سم مداخلت کیږي.
دلته د ملیشا ځواک هیڅ موجودیت نشته. دا خو دلته د زده کوونکو د دوه تنظیمونو ترمن سمسله شوی و نو ځکه ملیشا سرتیری راغلل. ګینه هسې خو سم نشته. دا داسې وا چې د ځینو زده کوونکو حاضری پوره نه و نو هغوی د امتحان اخستونکي یا اگزامینر ته بد رد وویل او دا مسله جوړه شوه. دا خو زمونږ خپل پولیس او ملیشا ځواک دي. دا ټول کار د انتظامی دي. د ملیشا ځواک دلته هاستل نشته. د امنیت په غرض د پوهنتون د دروازې پولیسټا او نور نشته.
خو عزیر بلوڅ وايي هلته د ملیشا ځواک د 2014 کال راهیسې موجود دي.
دا
خو دروغ خبره ده. دلته د ملیشا سرتیری په اصل کې هم دي. دلته د لوبو کمپلیکس هم د دوی په قبضه کې دي. د پوهنتون درې لوی دروازې دي او په درې واړو دوی ناست دي. په خوا خو یې شمیره ډیره وا او اوس یې کم کړی ده. خو د ورځې سلور پنځه ګاډي خامخا زی راځي.
اکثر ګاډي وغیرہ تقریبا 4-5 ګاډي روز آتے جاتے رہتے ہیں.
بلخوا د بولان میډیکل پوهنتون یواز تکون کې او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوچ مشال رادیو توای په بلوچستان پوهنتون کې د ملیشي سرتیرو موجودیت پوز تکونکو کې وی راخوره کړی او دوی دا مسله سو واری پورته کړی خو صوبایي حکومت پرې چوپ خوله دي.
نو جو آپ نے ایک 30 سیکنڈ کی فوٹیج میں دیکھا اس سے بدتر حالات
ہے یہاں پہ. تاسو چې د 30 سیکنڈ کوم ویډیو کتلې دا لاغینا حالات زیات خراب دي. دلته د بلوچستان تکونکو سیاسي حلې سره لخلري خبره ده. دلته د ستا کړې او پر امنه ماحول هم نشته. کدوست تکونکو یو ځای ناسوي نو هم دا معلومات کیږي چې دوی په څه خبرې کوي. د تکونکو پروفایلینګ کیږي، دوی زورول کیږي، حتی کو څوک چرته د بشري حقوقو د کوم فعال سره هم وویني نو کور ته فونونه راځي. د تربت په پوهنتون کې خود دې نه هم بد حالات دي. هلته به هر څه کوم کې یو فارم ډکوي چې دې به په هیڅ یو سیاسي عمل کې نه ښکېلېږي.
بلخوا د بلوچستان د لوړو زده کړو صوبایي وزیر میر نصیب الله خان د دسمبر په لومړۍ نیټه اول د تا په دې اړه معلومات نشته. نوموړي زیاته کړه چې هلته د ملیشې سرتیرو په موجودګۍ هم معلومات نه لري. د بلوچستان پوهنتون د هغو دوو زده کوونکو د لادرکۍ هم د یو کال نه زیات وخت وشو چې تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د یاد پوهنتونه لادرک شول. په دغو کې یو د سهیل بلوچ او بل د فسی بلوچ په نامه دي چې د پوهنتون د مطالعه پاکستان څانګې زده کوونکي وو. لای هم څه درک نه لګي. د کوټې ښار په سریاب سړک بلوچستان پوهنتون په 1900 کال کې جوړ شوی وو. دا د هغه صوبې یوازینی لوی پوهنتون دی چې د صوبې د ټولو سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې حاصل چلوي. په 2014 کال کې هلته د ملیشیا سرتیري د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای پر ځای شول. دوی د پوهنتون په ځینو هاسټلو او د لوبو په کمپلیکس کې پاتې کیږي. د پوهنتون ځینې زده کوونکي وایي دا وخت یې شمیره کمه ده، خو لا هم هلته موجود دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دمکو د پاکستان زیرو مرکزی رسنیو د روانو چارو پروګرامونو قربانه منی چې د پښتون مشت سیمو بدمنای تر دې د ما د دوی په پروګرامونو موضوع نه جوړیږي. دوی وایي د دې وجہ په هیواد کې پتی ده سر بدلیدون کې سیاسي او اقتصادي حالات دي. بلخو پوهان وایي د پاکستان ریاست نه غواړي چې په مرکزی رسنیو کې د امنیت پر موضوع بحثونه سره د دوی د ترهګرې لمن د وړو ناکامه پالیسي په ډاګه شي. نور تفصیل د اسرار المومن په دې راپور کې.
د هم نیوز ټی وی چینل مشر او د روانو چارو پروګرام کوربا محمد مالک وای دی خبرونو ته د پاکستان د ملی رسنیو په بحثونو کې لدې قبلا زینور کل کیږي چې هلتا په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دې خبرونو موضوعات جوړیږي.
اور پہلے تھا کہ شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے.
لومبے دا خبر کې دی چې کې دې شي عمران خان غټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي. بیا دا خبر شروع شوه چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي. چې دا هر څه وشو بیا د صوبایي سملیو د ماتولو خبر شروع شوه. نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون مشت سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي. خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکار وو.
محمد مالک د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون مېشت سیمو په بدمنۍ لدې قبل هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نه کیږي چې تر ډیره وخته د بدمنۍ منظرنامه واضح نه وا او د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خوله نه دي. بلخوا د ډان ټی وی د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبریالان د پاکستان په پښتون مېشت سیمو کې د امنیت پر موضوع لدې قبل خبرې نه کوي چې بیا د هغوی خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم ځینو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوي دي.
ترګر تنظیمونه دا صافیان ول دړکی وغیرہ مرګی خیبر پختونخوا کې لکه دا سواد کې چې سوسو یا پدیر کې چې کوم ایکټیویټی روانه ده یا پخوانی قبایلی سیمو کې چې کوم ایکټیویټی روانه وا باغې هم چې کوم جرنالستانو په رپورټینګ کړی دي نو هغه کې هم یو سوتا آلریډی تھریټ سو دغه ملاو شوی دي چې را پام کوي دغه فوکس کې دا سیزونه ډیر مراولې.
د نیوز ون ټی وی چینل د روانو چارو د یوې خبرونې قربانا غریدا فاروقی بیا وایي چې پاکستانی ریاست لړیر وخت رهیسې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې لپاره غورځولې او د دې په خبره هم دغه وجدا چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمې خبرونه د باسنو موضوعونه جوړیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې دغه سیمې ولې ریاست لپاره غورځولې، خو زیاته کړه چې دا تګلار په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي.
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون مېشت سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي. نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته، نو بیا به دوی غیر جمهوري لارې خپلوي او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل.
پیخور پونتون د جرنلزم څانګه استاد سید عرفان اشرف بیا پر دې آن دی چې پاکستانی رسنۍ د پوځي اسټابلیشمنت په کنټرول کې دی او د په خبره اسټابلیشمنت نه غواړي چې په مرکزی رسنیو کې د امنیت پر موضوع له بحثونو سره په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ترګرۍ لمنځه وړو ناکامه پالیسۍ ولسته په ډاګه شي.
دا پاکستان کم جرنلستان دی او دغه سی کمرشل میډیا دا مهر وای سه دا هم د اسټابلیشمنت یو حصہ دا دی. زیات تر سه د بلوچستان ایشوز دی یا خبر پختونخوا اغا دا ای اس پی ار د پریس ریلیز دا اړه نه خوخلی. کله دلته خلک پا پاسی تاسو وګوري سوات نوونسا وزیرستان مومند باجوړ ټول زینو کې د طالبانو په ضد خلک پاسی دو د پاکستان میډیا کې یو ځکه ما ته کوریج ملاونه شولو
یا د بیچ د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبریال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکې کولې د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وژل شو البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې د دې سازمان پر راپور کې راغلی وو چې په 2021 کال کې خبریال افسر عالم په یو حمله کې جوبل کړل شو د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تورو تشدد وشو سازمان وایي که یو خوا تر وسره دغه دواړو پیښو پلټنې مکمل نشوې نو بل خوا پر اسد تورو شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپور تکړه نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خبرونه بند کړل شو او پر ریاستی دارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خبرونه بند کړل شو
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 421 کیلو هرتز شارٹ ویوز 2110 15 15 او 1880 کیلو هرتز د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي
اوریدونکو د خصوصي یا معذور کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د صوبې د بیلابیلو بدني معذورو ښکار کسانو لپاره د مختلفو لوبو تابع شوې وه دا لوبې د زیارت پورې د سهار نه تر ماښام پورې د اسلامي کالج پېښور د لوبو په میدان کې وشوې برخه اخیستونکو معذورانو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او د دې لوبو د بیا بیا کولو غوښتنه هم وکړه په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړه
پیښور اسلامي کالج کې ترسره شوې دغه د خصوصي یا د بیلابیلو مزورو ښکار وګړو لوبو سیالۍ کې برخه اخیستونکو وینا وه چې باید کم خلک د مزورو ښکار دي نو زموږ د لوبې او منډې دي وګوري او په کورونو کې د ناستې پر ځای دي بهر راوځي او څه نه څه کار کې دي برخه واخلي نه چې په بلچا یا په خپلې کورنۍ بوج جوړ شي د پیښور مقصود جان چې د کرکټ لوبغاړی هم دی پدې حق لوي
ډیسیبل لکه کورونو کې کم نه استي غي بور فلار تم پکار دي چې مونږ ویني او مونږ سي کې چې اغي کور کې نه کې نه زدار خپل ما پېښور یونیورسيټي بي وکړه او لګیا ما اوس پېښور کلب نه ګیم کوم دا 2011 نه پېښور کلب سره ټچ یم ډیسیبلټي ایبلټي دا ډیسیبلټي نه دا مونږ خپل ډیسیبلټي جوړ کړی زمونږ لکه زیات تر غریب فیملی نه چې کم خلک دي اغي مور فلار دا وی چې بس دا ډیسیبل دي بار سن شو کولی هر څه کول ز خپل یو غریب فیملی نه زما تعلق دي زما فلار خپل ځمیداری کې وزور راغلی مدار نه کوم مخکې زوین چې ټیچر جوړ شمه او خپل دا زړه خیرات چې نور سره شیر کوم
د مردان شیرخان وای چې کرکټ او د منډه سیالیو کې دوی برخه خلی او وای دوه به غټي
ډیره د خوشاله مقام دی زګه چې غون سپیشل پرسن راټول شي وي دي او د یو ورځ د فار راغلی دي زه تر غون شي وي دي او خو او سلیم مکمل بولند دي الحمدلله خو خوشاله او اس داسې کم نه مخصوصيږي نه خپګار مخصوصيږي د الله کرم دي ان شاء الله ریس او کرکټ میچونه دي او امید دره به ساتم چې دوه به غټو که خیر او کم چې مطلب دا غیرونه به ایګان دي نو حقي دي ولا سپورټ ورکوي د ادارې ته
دا صحت محکمه په مرسته د دغه پروګرام تابع کونکي د نړیوال سور سلیب پیښور ویان اعزاز الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د دا ډول د لوبو او سیالو مقصد عام اولس کې د دوی په خلا بیداری راوستل دي
د دې ټورنمنت بنیادی مقصد دا دی چې خلکو کې یو سماجی آگاهی راشي چې دای خلکو لا پراپر اپورچونټی ضرورت دای خلکو باندې ترس خړلو ضرورت نشته ټورنمنت کې دیزل چې دی بلایند کرکټ کیږي لګیا ده دی کې ویل چیئر کرکټ دا ټیبل ټینس دا سبورډ گیمز دی فاین آرټس مقابله هم دی د دې ډیر زیات پارټیسیپیشن خدي د دې اکټیویټیز کې د خلکو د پاره ډیر زیات سستینیبلټی برازي ډیس ایبلټی نه ډیس لری کول نو ایبلټی شو کول چې دی دا د دې بنیادی مقصد دی
د متحده قومونو یا یو ان لخوا هر کال 3 دسمبر د مازورو خکار یا خصوصي افرادو نړیواله ورځ باندې لیکيږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده، د افغان طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د مندنو سپو ټرانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې پر لنډو سپو 2010 1550 او 15215 او 1780 کیلو هرتز باندې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر په لری پرتا تیرا درکې د بیړني حالاتو سمبالولو لپاره د ریسکیو 1122 مرکز پرانیست شوی. د خیبر ضلع د ریسکیو 1122 یو چارواکي د دسمبر په لومړۍ نیټه مشالی لري ته ویلي چې هلته په تیرا لر باغ کې په دستي توګه په بیړني حالاتو کې د خلکو د ژغورلو لپاره امبولانس ورکړی او عملی ورته ګمارلی. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر د سیرا درې په لار باغ کې د ریسکیو 1122 مرکز خپل کار پیل کړ. د دغه ادارې چارواکي وایي چې په لارې پرتا تیرا درا کې د نوډان دي داسې سہولت نو موجود چې د بیړني حالاتو په وخت کې خلک ژغورل وي. د خیبر ضلع د ریسکیو 1122 یو چارواکي مقصود عالم د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه هلته د دغه ادارې عمله وګمارله او خلک به ترې استفاده پورته کړي.
سم دستي توګه باندې هلته یو ویل اکویپټ ایمبولانس او لس کسان د ریسکیو 1122 عمله په غزي کې اودرولې شول چې عوام الناس ته په هر قسمه ایمرجنسی په دوران کې سہولیات فراهم کوي، چې په هغه کې روډ ټریفک حادثات دي او سره وسه میډیکل حادثات دي. دغه رنګ چې څوک وسوځي نو هغه د پاره به سہولیات په ځکه موجود وي او عوام الناس ته به کویک ریسپانس کوي د ایمبولانس.
د تیرای وګړای هاشم خان پر دې وای په تیر بدمنې کې په وخت طبي امداد نه رسیدو لامل ډیر خلکو خپل ځانونه لا سور کړي، خو وس هلمندي چې په سخت وخت کې بورته د خلکو د ژغورلو سہولت موجود وي.
لکه ووریم کېږي او غرونم دی او خلکو ځانونه د لا سور کړل. روډ مساله، لری روتاګ مساله، پلیار کې به ډیر زخمیان، ډیر داسې چې اکسیډنټ په وشو چې هسپتال لري رسوي یا باډې را رسوي یا کمپلیکس شیرپاول را رسوي په دالیار کې وسرمړشي په دا کې وسالور 15 غنټه لګي په ټایم ار یو زویل په ټایم باندې زون رسوي. نو دغه وجنه د مونږ د توکو چې ان شاء الله اتیرو خلکو له ډیره فائدہ ته ورسیږي.
د خبر تنظیمي چارواکي وایي چې تیر درکه په خوا د حکومت عملداري نه و، خو په 2014 کې هلته د پوزي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړل شوی او امن پکې بحال شوی او کډوال ورستان شوی. په دې ورستو کې تیرا میدان ته د سب ډیویژن درجه ورکړل شوی او حکومتي چارواکو ویلي چې هغه ټول ادارې به ورغزوي چې کومې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دورستو د قبایلی ضلعو نور برخو ته غزول شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تحریک طالبان پاکستان له لوري د حملو بیا پیلول اعلان د خیبر پختونخوا د مخالفه ګوندونو سیاستوالانو اندېښمن کړي. دوی وایي حکومت باید د زیاتېدونکي نامنه مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي. په همدې حال کې د نومبر په 13 د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت جاج اخیستو لپاره غونډه کړې. پولیسو په بیان کې ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وجلي او سلګونه یې نیولي دي. غلام غوس د نور تفصیل سره.
د قبایلی ضلعو مدني فعالانو، پارلماني غړو او ملت پالو سیاسي ګوندونو د بدامنۍ په وروستیو پیښو او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نه خو د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو تر دې دمه سم مثبته نتیجه راووتله او نه حکومت د بدامنۍ مخنیوي ته جدي پاملرنه کړې ده. میرکلام وزیر وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې هم اکثر ځایي خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
حکومت په دې اړه سره مخکې کا پریشنونه کړی دي او بالکل یې د عام ولس په خلاف کړی دي. د خلک کورونا ایوران کړی دي، د خلکو بازارونه ایوران کړی دي، زمونږ توانونه یې کړی دي او نور یې د امن د پاره داسې ګامونه نه دي اخیستي او په خلکو باندې سخت تیر کړی دي. زمونږ خلک اوسم که د جنوبي وزیرستان ګوره، که د شمالي وزیرستان ګوره، کډوال دي، لا اوسم در په در دي. نو بل طرف ته بیا د مذاکراتو خبره به دوی کوله، چا به وي چې مذاکرات په کار دي، چا وي چې نه دي په کار. خو مونږ په دې نظر وو چې مذاکرات په کار دي، خو سنجیده مذاکرات په کار دي، د امن مذاکرات په کار دي، چې هغې مذاکراتو په نتیجه کې په دې خطه کې امن راشي او مخکې خلک په سکون په آرام خپل ژوند وکړي.
په روسي امنیتي صورتحال دا نیخنې د هغې وروسته راپارېدلې دي چې د نومبر په 28مه نیټه تحریک طالبان پاکستان خپلو وسلوالو ته په پاکستان کې د بریدونو د زیاتولو سپارښتنه کړې وه او د دې علت یې دا ښودلی و چې د امنیتي ادارو لخوا د هغوی د ملګرو په ضد عملیات زیات شوي دي. د وسلوالو طالبانو د دغه بیان وروستو بیا د نومبر په 13مه نیټه یادې ډلې په کوټه کې په پولیسو د یو ځانمرګي برید ذمواري منلې ده او هم په 13مه نیټه یې د پېښور په کوارټ روډ د اف سي په یو چیک پوسټ د برید او د مردان په کاټلنګ تحصیل کې د یو پولیس سرتیری د هدفي وجنې ذمواریان هم قبولي کړي وې. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې روان حالت ډیر د اندېښنې وړ دی او په پختونخوا صوبه کې د صوبایي حکومت د غیر سنجیدګۍ په وجه امنیتي صورتحال نور هم خراب شوی دی.
دی بدمنۍ سامنګ لډوب کو، دی بدمنۍ موږ له ساډوب کو ټولو پختنو لا په ژوند دی پوی نکړو. دی بدمنۍ نو د حکومت نه توقع شوک شو کی او دغه نه مطالبه شوک شو کی، ځکه چې غي په میدان باندې شته نه غي خوړو دا وینه. یعنی تاسو ګورئ هغه ورځ په لکی مروت کې شپږ سپایان شهیدان شو، دغه جنازې پورته کړي ټوله علاقه کومنګ وګورو نو ډیره پریشان او ډیره زیاته خپه وا. او زمونږ د صوبې وزیر اعلی تل په باجوړ کې د عمران خان د اسلام آباد د احتجاج لپاره جلسه کوله چې خلکو ته ویل چې لکه ټوله تراشي تاسو په اسلام آباد به ورځو.
د مدني فعالانو او پارلماني غړو د دې اندېښنو په جواب کې د صوبایي یا مرکزی حکومت لخوا په سمدستي توګه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ولس ته د امنیتي صورتحال د کنټرول ساتلو باور ورکړی و او بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر معظم جان انصاری په مشرۍ په پېښور پولیس مرکزی دفتر کې په امنیتي صورتحال د پولیس افسرانو یو غونډه هم ترسره شوې ده. په دغه ونډه کې د پولیسو د تیرو لسو میاشتو د کارکردګۍ جاج واغیستل شو او د پولیسو لخوا د تیرو لسو میاشتو په اړه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمونه 1501 ترهګر نیولې شوی دی او 1001 ترهګر د پولیسو او نورو امنیتي ادارو د لټون او هدفي عملیاتو پر مهال وجلې شوی دی او د ترهګرۍ او جرمونو د مخنیوي په هلو ځلو کې 80 پولیس سرتیری وجلې شوی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو کولای شئ چې د خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ، د خپل سیمې د خپل چمګاوند حالات وي په کار د چې خبر کاروي او رښتیا وي. خو د خبرونه په دې برخه کې تر هغه چې تاسو موږ ته ټلیفون کوي خبرې موږ سره کوي د شفیق مرید په داسندره تاسو ټولو ته
سہر کے مرخ
مشال لیډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه په دې برخه کې د دلراج په غږ باندې دا ټپیزا تاسو ټول ته ډاله تاسو مشال لري ته وګي سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو تاسو قربا مجید بابر ما په دې خبرونه کې تاسو کولی شي د ټلیفون دلارې اسکایپ دلارې فیسبوک دلارې موږ سره برخه واخلي او د خپل سیمه حالات را ته بیان کړي او دا غینه مخ کې د شمالي افغان په غږ باندې دا سندره تاسو ټول دراله
طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2,000 + 10,000 + 1,500 + 15,000 + 15,000 + 15,000 + 15,000 کیلو هرتز واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی وريدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ورسته شیبی دي او په دې خبرونه کې کته تاسو چری برخه غاغسته وینئ د تاسو د حالات نو خبر شي تاسو د سیمې او د چم د گاوند حالات نو خبر شي بل تاسو د معلومه ده چې کله هم تاسو مونږ ته د خپل سیمو ستونزې بیان کړي نو هغه ستونزې زمونږ همکاران چې تاسو په سیمو کې کار کوي او دا ستونزې یو سي او دا د چارواکو مخې ته کېږي او زمونږ هڅوي چې تاسو د چارواکو ترمنځ زمونږ د یو پل کردار ادا کو او تاسو ستونزې چارواکو ته ورسوو. چارواکي د دغه ستونزو په اړه باندې کوم لاهې عمل کوم منصوبه بندي وکړي او تاسو د ستونزو د حل کولو د یو لار راوځي. د سلام پښتونخوا خبرونه او داسې نور زمونږ ژوندې خبرونه تاسو جوړ ته کله هم زنګونه وهي نو په کار ده چې تاسو د سیمې او د غزي په حالاتو باندې نظر وساتئ او کرا او په خو رښتیا معلومات زمونږ همکارانو ته ورکي، مونږ ته اسانه شي چې بیا مونږ هغه ستونزې راوچتې کړو او چارواکو سره شریکې کړو. د سلام پښتونخوا وخت هم په دې ځای پای ته رسي. ما مجید بابر او اسحاق ملي ته اجازه راکړي راتلونکي ګړای خبري ګړای ده، هغه کې به هم تاسو ته د پښتونخوا قبایلي سیمو د افغانستان په حالاتو باندې مبني خبرونه وړاندې کوو او راپورونه شننه. خو اوس د سلام پښتونخوا خبرونه نه، ما مجید بابر ته اجازه راکړي راتلونکي خبرونه کې به در سره وګل پاڼه ووري.
ما دکړې ستا لا 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 یار زمان